شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزیم، تاسو د دې رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې چې د امیر احمد صفی په تخنیکي همکاري خبریږي، او چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل کې د پرون ماښام د موټر بم برید څېړنه کوي، او په دې برخه کې که هر چا غفلت کړی وي نو سزا به وویني. په بهرنۍ موضوع کې هم اورئ چې د برېټانیا پارلمان به نن د بریکزیت یا له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو په اړه رای واخلي. نور مسایل هم لرو، خو درته مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل اوروي.
د کابل په پرونی موټر بم چاودنه کې چې مسؤلیت طالبانو منلی، لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او له نوي زیات نور ټپیان دي. د برېښنا شرکت وایي چې د برېښنا د لویو پوروړو د نومونو فهرست به ډېر ژر له رسنیو سره شریک کړي. او ایران نن وویل چې یوه سپوږمکۍ یا سټلایټ یې فضا ته توغولی، خو د ځمکې مدار ته په رسېدو کې پاتې راغلی. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. په کابل کې د بهرنیانو د یو کمپ مخې ته په موټر بم چاودنه کې چې مسؤلیت طالبانو منلی، لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او له نوي زیات نور ټپیان دي. رویټرز خبری آژانس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د دوی د وسلوالو په پرونۍ حمله کې لسګونه بهرنیانو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل د کابل په نهمه حوزه کې په دې حمله کې د گرین ویلج په نوم کمپ چې غیر حکومتي بهرنۍ مؤسسې او کارکوونکي یې پکې استوګندي په نښه شوی، خو دانش وویل په دې وروستیو کې دا کمپ تر ډېره تش و. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحیدالله مایار وویل شاوخوا 90 تنه ټپیان چې اکثر ملکي وګړي دي روغتونونو ته لیږدول شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کابل کې د ولسی جرګې لپاره د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان هرکلی کوي، او وایي له دې وروسته به دا کمیسیون د نورو ولایتونو په څیر هغه شکایتونه په دقت سره وڅیړي چې د کابل د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته دوی ته رسیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال او ویان علي رضا روحاني تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د شاوخوا 10 ولایتونو د رایو د نتیجو څېړنه بشپړه کړې او د اعلانولو لپاره یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلې، او همداراز د شاوخوا 10 نورو ولایتونو وروستۍ نتیجې به د دې اونۍ تر پایه کمیسیون ته وسپاري. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې ډېر ژر به د برېښنا د لویو پوروړو د نومونو فهرست له رسنیو سره شریک کړي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې شاوخوا 3000 کسان او شرکتونه د دې شرکت پوروړي دي او نه غواړي چې خپل پورونه پرې کړي. د ښاغلي توحیدی په وینا له پوروړو شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ راټولې شوي، خو دغه کسان او شرکتونه تر اوسه نږدې 4 میلیارد افغانۍ د برېښنا شرکت پوروړي دي. لازه دی رادیو خبرونه اوري. ایران نن وویل چې یو سپوږمکۍ یا سټلایټ فضا ته توغولی دی، خو د ځمکې مدار ته په رسېدو کې پاتې راغلی. د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد ازری جهرومی دولتي تلویزیون ته وویل هغه راکټ چې د پیام په نوم سپوږمکۍ لیږدوله د توغولو په دریم پړاو کې ونه شو کړی لازم سرعت ته ورسیږي. نوموړي د دې عارضې علت څرګند نه کړ، خو ژمنه یې وکړه چې ایراني ساینسپوهان به خپلو څېړنو ته دوام ورکړي. ایران ژمنه کړې چې فضا ته به 2 سپوږمکۍ استوي. د پیام سپوږمکۍ د توغولو راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې د ایران د راکټي ازموینو له کبله د تهران او واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. متحد ایالات پر ایران تور لګوي چې د ملګرو ملتونو له پریکړلیکونو څخه سرغړونه کوي. په پام کې ده چې د برتانیا پارلمان نن بریکزیت یا د حکومت هغې طرحې ته رایې ورکړي چې له مخې دا هیواد له اروپایي ټولنې وځي. دا په داسې حال کې ده چې صدراعظم تریزا می تر وروستۍ شېبې پورې د دې طرحې د ملاتړ لپاره د رایو د ترلاسه کولو هڅه وکړه. د برتانیا د عوامو په جرګه کې نننه رای د هغو هڅو په لړ کې وروستۍ دي چې هدف یې د برگزیت بریالي کول دي، خو اکثر سیاسي کارپوهان اټکل کوي چې ښایي دا هڅې ناکامې شي. میرمن مې پرون خبرداری ورکړ چې که د عوامو جرګه دا طرحه رد کړي نو له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو طرحه به زیانمنه شي. هغې زیاته کړه چې د دې طرحې رد به د برتانیا د خلکو له رایې سره خیانت وي. د مارچ 9 هغه مهلت دی چې برتانیا باید رسما له اروپایي ټولنې ووزي، خو که نن دا طرحه رد شي نو د برگزیت برخلیک به هم مبهم پاتې شي. او وروستی خبر، د پاکستان سترې محکمې پرون د هغه زندانی د دماغي وضعیت په اړه د بیا ځلي طبي معایناتو حکم صادر کړ چې اعدام یې ځنډول شوی دی. خزر حیات چې د پولیسو پخوانی افسر دی، په 2003 کال کې د خپل یو همکار د وژنې په تور په اعدام محکوم شوی او له تیرو 15 کلونو راهیسې په زندان کې دی. د قضیې د بشري حقونو د ډلو او ملګرو ملتونو پاملرنه ځان ته اړولې ده. د پاکستان سترې محکمې د شنبې په ورځ د نوموړي اعدام وځنډاوه. د پاکستان د عدالت د پروژې په نوم د بشري حقونو یوې ډلې چې د حیات استازیتوب کوي ویلي د حیات اعدام تر هغه ځنډول شوی چې یو ځانګړی روغتیایي بورډ یې معاینه کړي او خپل راپور محکمې ته وړاندې کړي.
احمد تکلو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورول، دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرون ماښام موټر بم برید څیړنه کوي. په دغه برید کې 4 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 نور ټپیان دي.
له شک پرته دغه موضوع به په جدي توګه بررسي کېږي، تحقیقات به په دې برخه کېږي چې دغه موټر له کومې خوا راغلی دی، ضعف چېرته و، تعلل چېرته شوی، کمکاري چېرته شوې ده.
د ولسي جرګې د امنیتي چارو کمیسیون وایي که کشفي ارګانونه پیاوړي نشي دغسې حملې مخه نشي نیولی. د هماره چې په اروزګان کې سیمه ییز چارواکي وایي 150 طالبان په تیرو 2 کې په عملیاتو کې وژل شوي.
د اروزګان په ولایت کې په دغه میاشت کې یا په تیره میاشت کې ډیر مخالفین ځپل شوي دي. امکان لري په 2 کې تقریبا حدود 1.5 کسان په عملیاتو کې دا غته لاسته راوړنه دي.
د بریتانیا پارلمان باید نن د برگزیت یا له اروپایي ټولنې د بریتانیا د جلا کېدو په اړه رایه واخلي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 او 3 دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په گرین ویلج کمپ د موټر بم حملې په اړه څیړنې کوي. دغه کمپ د کابل د 9 حوزې په یوه سیمه کې دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل له هر هغه مسؤول سره چې په دې برخه کې بېغوري کړې وي قانوني چلند کیږي. اخوا د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت باید د ورته پېښو د مخنیوي لپاره کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي. اجمل تورمان په دې اړه جزئیات راټول کړي او همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی.
د کابل په گرین ویلج کمپ کې د بیګانی موټر بم حمله وروسته اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه پیښې په اړه څیړنې پیل شوې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې په چاودیدونکو موادو بار موټر له کومه ځایه او د کوم مسؤول په بېغورۍ سره ځان هدف ته ورسوو په دې اړه جدي څیړنې کیږي.
له شک پرته دغه موضوع به په جدي توګه بررسي کېږي، تحقیقات به په دې برخه کېږي چې دغه موټر له کومې خوا راغلی دی، ضعف چېرته و، تعلل چېرته شوی، کمکاري چېرته شوې ده. هر هغه چا چې په دې برخه کې تعلل کړی وي د هغو سره به جدي قانوني برخورد کړي.
تیر ماښام 9 د کابل د 9 امنیتي حوزې اړوند د گرین ویلج کمپ مخې ته یوه موټر بم چاودنه وشوه چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 4 تنه پکې ووژل شول او د ښځو او ماشومانو په ګډون 114 تنه نور پکې ټپیان شول. ویل کېږي چې په دغه کمپ کې غیر دولتي بهرني کارکوونکي اوسېدل. ښاغلی رحیمی په دې اړه چې په دغه چاودنه کې بهرنیانو ته هم څه تاوان رسېدلی که نه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په سیمه کې استوګنو خلکو ته ډېر مالي او ځاني تلفات وخت دی. طالبانو بیا د ویلامی په خبرولو سره د دغه پیښې مسولیت اخیستی ویلي چې په دغه عمله کې دوی په لزګونه افغان او بهرني ځواکونه وشړي دي. کابل خاریان وایي چاودنه دومره زورور وه چې هر چا فکر کوو دا د دوی په سیمه کې شوې ده. دوی وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې ترڅنګ چې له قانون نه د سرغړونکو په وړاندې اقدامات کوي باید انتحاري حملو او چاودنو د مخنیوي لپاره هم جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي حکومت باید د ورته پیښو د مخنیوي لپاره کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي.
تر هغه وخته چې حکومت او د افغانستان کشفي او استخباراتي ارګانونه د کمیت او کیفیت لحاظه تقویت نسی او په هم د دښمن کې نفوذ ونه لري دغه اطلاعات ونخلي او هغه په نطفه کې خونځا نه کی د دې مخنیوي بغیر د استخباراتي ارګانونه او کشفي ارګانونه د کمیت او د کیفیت لحاظه تقویت.
نوموړی د تلاشۍ پوستو او د واټونو پر سر د پولیسو فزیکي حضور ته په پام سره وویل دا اقدامات به د ښار د نظم او قانون ماتونکو د نیونې په برخه کې ګټور تمام شي، خو د انتحاري حملو او چاودنو د مخنیوي لپاره باید حکومت د دغو حملو د عاملینو ترمنځ نفوذ وکړي.
بله مننه کوم اجمل تورمان وو د کابل استودیو له موږ سره خبرې کولې. رپورټ راکه چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی په کابل کې د نهمې حوزې اړوند په یو د بهرنیانو په یو کمپ باندې چې گرین ویلج نومیږي د پرونی موټر بم حملې څېړنه کوي. په دې حمله کې ګڼو افغان ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د هایبرید مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. اخوا د ولسی جرګې د امنیت د کمیسیون ځینې غړي وایي تر څو چې کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي نشي د انتحاري حملو او چاودنو مخنیوی په کابل کې سخت کار دی. دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح وویل یوازې په تشریفاتي کارونو او د احکامو په صادرولو سره امنیت نشي ټینګېدای. له ښاغلي صالح سره نسیم شفق مرکه کړي. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل
د دې ټول کارونه تشریفاتي دي. وزارت یې وزیر صاحب خبرو کې د دې په ځای چې تورشي پینیکا او یا سلا کته کا سلا پټکا دا غا تشریفاتي کارونه دي د وطن د بهبود لپاره څه چیرش لري. هغه کارونه چې د وطن د بهبود او یا دغه سي اوادي سمخونی سي تر اوسه پورې د څه یو څه نه دي شوی.
نو تاسو په ان څه باید وسی کوم تدابیر دي چې باید ونیول سي دغه حملو د مخنیوي لپاره؟
مهم ته کې دا ده چې په دې وسنه شرایطو کې دا وسنه جنگ استخباراتي دی او کشفي جنگ دی او دا منطقوي جنگ دی. د پاره مهم ته کې دا ده چې زموږ استخباراتي او کشفي ارګانونه قوي شي او هغه امکانات چې په لاس کې لري هغه باید په درست دی کې استعمال شي. ولې متاسفانه دی په درست دی کې هغه امکانات نه استعمالوي. هغه افراطي پیسې کې لګي هم ټولې جالي دي چې دا اسناد جوړوي او صرف پیسو وانه ده. کچته زمونږ کسي هغه پالیسی او دغه سیاو حادثو مخنیوي د پرمختګ کارو کې دا نور خو تشریفاتونه کار دي سیسه تورستنه یو امر دیو کې.
نو صالح صاحب د استخباراتي ارګانونو د تقوی لپاره بیا څه کول پکار دي؟ تاسو پیشنهاد څنګه ته تاسو د ملي امنیت کمیشن غړی یاست، تاسو پیشنهادات دوی ته څه مخکې لدی؟
زمونږ په نظر باندې یو خو دغه سیستم د کشفي ارګانونو زمونږ ډیر زوړ دی او متاسفانه په دې ولسو کالو کې په ټولو ارګانونو کې سمې گزاري خارجيانو وکړه یا دنیاوالو یا خاص تر امریکایانو ولې په استخباراتي کشفي ارګانونو باندې سمې گزاري و نه کړې. په خپلو کشفي ارګانونو چې هغه لرل او هغه جنټانو د هغه په خلمن اعتماد وکړ او هغه بنیادی کار چې زموږ کشفي ارګانونو باندې کړی هغه کار و نه کړ. هغه امکانات چې د اوسني عصر سره برابر دي په لاس کې نشته. کته سي داخل ته ورسې او سیستم ته ورنوزې د کشفي ارګانونو دا ډېر زړه او کونه وسایل دی او هغه امکانات چې دې فکر کوي.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر لراتک سره سم خغلی صالح ویل چې غزمی بزیاتیږي او تدابیر بزیاتیږي. تر اوسه پورې آیا دغه سیستم تاسو ویني کوي ویني دغه 14 به څنګه رامنځته کیږي؟
زما په نظر اوسه پورې کدې کم کار شروع کړل بنیادی کم کار نه شوی. دا کم کارونه چې کلی خپل د شهرت د پیدا کېدو په خاطر او یو نوم نشان په خاطر مې دغه کار کوي. دا په استخباراتي کشفي ارګانونو کې وظایف اجرا کړي دی باید ډېر توجه کشفي ارګانونو ته وکړي چې دغه سیاوادي څه خوونه سي.
نو په کابل ښار کې د ښه امنیت لپاره او دغه سي حملو د مخنیوي لپاره ستاسو نظر یو دوه درې موارد پیشنهادي څه دی؟ هغه
یو خو مهمه تکه ده چې د کابل ښار پاکمې دروازې چې دي دا باید ډېر دقیق شي او ډېر امکانات او وسایل او ورک لیست چې دغه دروازې مونږ قوی کو. هغه پرې راځي چې کابل تراغلی بل دغه خبره ده چې یوازې کشفي ارګان نشي کولای. هغه وکیلان د گزار چې دی هغه ناهې رئیسان چې دی دغه خلک هم باید چې چاته کورونه ورکوي په کړه دا ټول هغه څه دي چې دوی باید دقیق د دې کارونه واخلي تر څو پورې چې دغه کشتي ارګانونه قوي شوي نه وي موږ نشو کولی چې دغه شانته حوادثو مخه ونیسو.
د ولسی جرګې د امنیت د چارو د کمیسیون غړی صالح محمد صالح وویل چې باید کشفي ارګانونه پیاوړي شي څو په کابل کې د پرون شپې د خونړۍ حملې په څیر د راتلونکو احتمالي بریدونو مخه ونیول شي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه فیروزه عزیزی وایي.
د جوزجان ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د نامنیو اداري فساد د نشه یي توکو د زیاتوالي او وچکلیو له امله د دغه ولایت اقتصاد ته زیان اوښتی. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر یولبرف عطایي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دوه اونیو راپدې خوا د ستونزو له امله په دغه ولایت کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه ولاړ او خلک له ننګونو سره مخ دي. د ښاغلي عطایي په خبره په اقینی بندر کې طالب وسلوالو د سوداګرو د تیلو ټانکرونه هم ګرځولي دي. نوموړي له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د جوزجان ولایت او پتیرا بیا مرکزی سیمو امنیت ته جدي پام کړی. د میدان وردګ ولایت د کرن ریاست وایي د دغه ولایت د جلریز ولسوالۍ د پیتاب سربند جوړولو کارونه بشپړ او ګټي اخیستنې ته وسپارل شول. د دغه ولایت د کرن ریاست مشر ولید احمد تسلل ازادي راډیو ته وویل د دغه سربند پر جوړولو 2,250,513 افغانۍ لګښت راغلی چې شاوخوا 80 هکتار ځمکه به خړوبه او 600 کورنۍ به ترې برخمن شي. د نوموړي په خبره په دې سره به د کروندګرو حاصلات زیات او په اقتصاد کې به هم بدلون راشي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,200 افغانۍ، یو درې نیمانی بوري وریجې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اثرو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 30 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلداري 100 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 520 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس پنګني منځنۍ چپا او 15:15 باندې د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې اوري. وسم راځو یو نړیوال موضوع ته. د برېټانیا پارلمان باندې د برکسټ په اړه رائے واخلي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می ډیر هڅه کړې چې پارلمان له اروپایي اتحادیې د وتلو په اړه د حکومت شوې موافقه تصویب کړي، خو د چارو د کتونکو په باور ښایي هڅې ناکامه شي. نوري اس نوري دغه مسله تعقیب کړې ده. نور سپ خیر غلی سړیو ته د برکسټ په اړه د پارلمان د نننۍ رایګیری په اړه څه ویل شوې دي؟
بله ستنګزه سپ پام کړه چې د برېټانیا پارلمان نن برکزټ یا د حکومت هغه طرحه ترایه ورکړي چې لمخې دا هیواد له اروپای ټولنې وزي. دا په تاسو حال کړه چې صدر اعظم تریزا می تر وروستۍ شېبې پورې د دې طرحې د ملاتړ لپاره د رایو د ترلاسه کولو هڅه وکړه. د برېټانیا د عوامو په جرګه کې نننۍ رایه د هغو هڅو په لړ کې وروستۍ دي چې هدف یې د برکزټ بریالي کول دي، خو اکثره سیاسي کارپوهان اټکل کوي چې ښایي دا هڅې ناکام شي. میرمن می پرون خبرداری ورکړ چې د عوامو جرګه دا طرحه رد کړي نو له په ایتولنې د برېټانیا د وټلو طرحه به زیان منشي. هغه د هم ویلي چې د دې طرحه رد به د برېټانیا د خلکو له رای سره خیانت وي. د مارچ 9 هم هغه مهلت دی چې برېټانیا باید رسمن له اروپای ټولنې ووځي.
کداغه موافقه پارلمان تصویب نکړي څه به پیښ شي؟
که دا طرحه نن رد شي نو د برکزیت برخلیک به هم مبهم پاتې شي. د چارو کتونکو خبرداری ورکوي چې له یوې موافقې پرته به د برېټانیا اقتصاد بحراني حالت غوره کړي. تریزا می د عوامو جرګې ته دغه راز وویل: په داسې حال کې چې د مارچ 9 ته 4 ورځې پاتې دي، سبا به د دغې موافقې د ردولو عواقب لا روښانه شي. په پارلمان کې د می د ګوند په ګډون محافظه کار غړي وایي د می پلان به د هېواد د اروپایي اتحادیې په قوانینو او مقرراتو پورې سخت وتړي او نه به شي کولی چې په خپلواکه توګه د سوداګرۍ سیاست غوره کړي. هغه وکیلان چې په اروپایي اتحادیه کې د برېټانیا د پاتې کېدو په لوي دي وایي د برېټانیا په وتلو سره به له دې اتحادیې سره هغه اقتصادي اړیکې چې اوس دا هیواد لري لا خراب شي. که د برېټانیا د صدر اعظم نننۍ هڅې ناکامه شي، حکومت داسې نښې هم ښودلې چې ښایي د دغې موافقې یوه نسبتا تعدیل شوې طرحه وړاندې کړي. که د مارچ تر 9 پورې هېڅ یوه موافقه ترلاسه نه شي، په هغه صورت کې به ناڅاپي مقررات او نورمونه بدل شي چې د برېټانیا د اقتصاد هر سکتور به ورسره اغېزمن شي. په اروپایي اتحادیه کې د برېټانیا ملاتړو دغه راز د بلې ټول پوښتنې یا ریفرندوم د ترسره کېدو غوښتنه هم کړې ده. یو شمېر محافظه کاره وکیلانو دغه راز له قدرته د مید لرې کولو په اړه هم بحثونه کړي او غواړي چې نوې صدر اعظم وټاکي، خو دا نه روښانه چې د دې کار لپاره به کافي وخت وي کنه.
بله، مننه کوم. نوریاس نوریو ویل چې نن د برتانیا په پارلمان کې د خلکو استازي د برگزیت په اړه رای اخلي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ازادي رادیو ډاټ کام باندې کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ په هر ځای کې چې یاست د انټرنیټ له لارې واورئ. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اجمل تورمان اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. ویسا خپلواکه ورځپاڼه لیکي د سولې په وروستیو خبرو کې د ځنډ او خنډ لامل د سعودي، پاکستان او قطر ترمنځ اختلافونه دي. طالبان د سعودي پر ځای په قطر کې د خبرو پلویان دي او امریکا بیا تر دوهې جدې ته ترجیح ورکوي. په سرمقاله کې راغلي په رسنیو کې په دې تړاو د ایران رول هم ښودل شوی چې طبعاً قطر ته ترجیح ورکوي. ویسالی کې دلته د لرې او نږدې بهرنیانو د بشري ضد ستراتیژیکو او سیاستونو د دوام سربیره یوه لویه ستونزه په خپله د افغانانو د مشرتابه او زعامت د نشتوالي، د برخلیک په تړاو ژور اختلافونه، نه همغږي او د ملي ګټو او ملي برخلیک نه بې خبري او په وړاندې بې پروايي ده. د سرمقاله لیکونکي په باور که دا ستونزه حل نشي د وروستي زوال تر پولې به په مصیبتونو اوښتي وو. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په تړاو لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي راپورونه موجود دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې طالبانو په هیواد کې د سولې د ټینګښت شرط دا ایښی چې جنبش ملي او جمعیت اسلامي ګوندونه دې بې وسلې شي. ورځپاڼه لیکي دا خبره ځکه د خلکو زړونو ته لویږي چې طالبانو په اویایمه لسیزه کې هم له ډېرو سیمو کور په کور وسله ټوله کړه، خو د سرمقاله لیکونکي په باور په دې کار کې تعبیس موجود و. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې د موقت حکومت په جوړېدو سره حکومت په خپله دا کار کړی او په ډېرو ولایتونو کې خلکو خپلې وسلې دولت ته تسلیم کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا سعودي عربستان ته د افغانستان د امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب د سفر په اړه لیکلي دي. هیواد لیکي چې ښاغلي محب په خپل دغه سفر کې سعودي چارواکو سره د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې په پروسې او له ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې خبرې کړي دي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم ورزو اوروزګان ته. په اوروزګان کې چارواکي وایي په دې ولایت کې په تیرو دوو میاشتو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې 1.5 وسلوالو طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د اوروزګان د خلکو استازي هم وایي چې په دې ولایت کې د جګړې ګراف په دې وروستیو کې راټیټ شوی دی. شریف الله شرافت په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د اوروزګان ولایت امنیتي مسولین وایي په دغه ولایت کې د جګړې بل سوی ور څه اندازه کم سوی دي. د دغه ولایت د امنی کومندانی د امنیت امیر سردار محمد حیا د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې په تیرو دوو میاشتو کې د افغان او بهرني ځواکونو په روانو عملیاتو کې 1500 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. نوموړي وایي په وژل شوو وسلوالو طالبانو کې یو شمېر مهم کومندانان او ولسوالان هم شامل دي.
د اوروزګان په ولایت کې په دغه سو په دغه میاشت کې یا په تیره میاشت کې ډیر مخالفین ځپل شوي دي. امکان لري په دوه میاشت کې تقریبا حدود 1.5 کسان په عملیاتو کې په مختلفو عملیاتو کې که په ولسوالیګانو کې وو یا په مرکز کې دا غته لاسته راولونه دي او دشمن تر اوسه کوم بریا نه لري په اوروزګان په ولایت کې.
امنیتي مسولین دغه راز خبر ورکوي چې په نوموړي ولایت کې د یادو وسلوالو طالبانو په وژل کېدو سره د پخوا په پرتله د جګړې ګراف هم راټیټ شوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې بهرني ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه شپنی، چاپي او هوایي بریدونه زیات کړي. له دې سره د خلکو استازي هم مني چې په دغه ولایت کې د جګړې ګراف د پخوا په پرتله راټیټ شوی. د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزی ازادي راډیو ته داسې وویل.
په دغه وروستیو کې یو څه لږ پرمختګ چې د امنیت په بخش کې موږ لرو اوس تقریبا یعنی د خپل امنیتي کمربند چې دلته کم امنیتي ساحه ده هغه اوس خلک ډیر آرام ژوند لري اوس په الحال.
بل خو د 215 متل کلی اردو مسولین وای چې تیر ورځ د دغه ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات تر سره کړی. دغه مسولین وای د یادو عملیاتو پر مهال درې وسلوال طالبان وژل سوي او جرلس تنه نور ټفیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا او پاړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د خلکو غوښتنې بیا دا دي چې ښکېلې خواوې دي د جګړې پر مهال د دوی سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي په دغه ولایت کې د روانې جګړې ډېری قربانیان ملکي خلک دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتل د ولس پرګنې منځنۍ څپه او فیم څلور شریف پنځه باندې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د روزګان د ولایت د ګزاب در سوالی په چارباغ د کلی د وسیدونکو خبره کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ د ګزاب در سوالی پول وکاله کیږي چې دغه خرابات د نورې شمبور په مرته کې نو وزیر دی پاپا مرته کې نو وزیر داخله په مرته کې نو کورونی چار وزیر ته ګوري نه دا د چیرې ولایت نو کمانډانو ته ګوري یڅوک په امر کې کلی دا زموږ پول خراب دی چې ورودونه دا چې ټول ولف پر دغه غلطات دی په ځان ګو په کښې کې پری وځي او دا چې سبا څنګه خان دا وای تاسو ته وزیر نه درا کړی ولاس نه درا کړی رای هم غواړي او هیڅ پام د نورې سوالی ته کینه موږ سوالی نه کړی نه پام کینې نه پول ته پام کینې نه سړک ته پام کینې نه دا موږ خراب لارې دي نه دا موږ خبرې اوري موږ سره شل واجب دا وزیر دی پاکړي دی او رښتوم ګورم کړی دی ټول څه دا غاډو کړی دی چې موږ ته وطن جوړو هیڅ کار هم نه دی کړی. نو سلام
زما رادیو آزادۍ او رادیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د کندهار ولایت د مرحوم بچوالي مالی پلس یو څه بوده چې شپې تېروو موږ کورونه طالبانو سوځلي دي د کور څخه پیوای وجه ارو کالو کې راوتلي دي. هېڅ چا د موږ سره مرسته نه ده کړې. د کړې په مینه کې اسیر وو زموږ راغې د لوړو چارواکو ورسېږي که احتیاط موږ غم وخوړی فقط. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد ګل د پکتیکا ولایت اوسېدونکی یم. ما دا خواهش دی چې زموږ د ولایت د غزني د مکوړ د ولسوالۍ نه سړک راوتلی دی. دا ډېر خراب دی. حکومت هېڅ پاملرنه نه ورته کوي. باید چې دا سړک مو سره جوړ شي. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو هم کولای شئ خپل پیغامونه د ازادي راډیو غږ ثبتونکي ټلیفونونو ته راواستوئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
ګرانو کسانو، د کابل د پرونی موټر بم برید په اړه باندې سمسونه را لېږلي. پرون په کابل کې برید شوی و. ماښام په نهمې حوزې اړوند یوه سیمه کې چې ګرین ویلج کمپ نومېده او پکې ویل کېدل چې ګڼ بهرنیان میشتو. خو په دغه برید کې افغان ملکانو ته هم زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. قاسم زواک له هلمند څخه لیکلی دی، کابل کې د تیر شپې برید یو وحشیانه او غیر انساني برید و، ځکه ټول ملکیان پکې وژل شوي او یا ټپیان دي. احمد شکیب سادات د زابل څخه لیکلی، طالبانو د یو ناکام برید چې پکې زیات ملکیان ژوبل شوي مسؤلیت ومانه. د ویلي د طالبانو څخه پوښتنه کوم، داسې یو برید چې افغان ماشومان او تورسری پکې مړه او ټپیان شول، آیا دې ته جهاد ویل کیږي؟ له پکتیا څخه ځاځي اریوب نه فضل کریم درویش لیکلی، د افغانستان په کشفي ارګانو کې دننه د بهرنیو هیوادونو د خبر استخباراتي کسان په لوړو چوکیو کار کوي، باید وپیژندل شي او له دندو ګوښه شي. همداراس ضیاءالرحمن لیکلی زلمی خلیزاد چې پاکستان ته ځي، پاکستان دولت ته دی ووایي چې د افغانانو د وینو تویول دی بند کړي. نور سمسونه هم دي. لاغې ډلې واحد مدقق له لوګره لیکلی، حکومت او خیریه موسسې باید په ژمي کې له بېوزلو خلکو سره مرسته وکړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلی، 1990 کال په نوې بودیجه کې د ښوونکو د معاشونو د لوړولو په باب کوم څه هم نشته. د یوې 14 پاسي ښوونکي په هیواد کې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی، د انتخاباتو کمیسیون څخه غواړم چې د ولسمشرۍ کاندیدان ښې ارزونې وروسته په لیست کې شامل کړي. افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. احمد تکل سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.